د ازادۍ رادیو د نن ورځې ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی په استانبول کې د آسیا د زړه په کنفرانس کې انتقاد وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه پڅه پر مخ روانه ده. د فساد پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال د انتقادي څرګندونو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم په همدې خپرونه کې لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ننګرهار کې چارواکي وایي د ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تور یې دوه کسان نیولي دي. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره نن د درېیمې ورځې لپاره خبرو دوام درلود. او د دوشنبې په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختی ساحل کې د یو اورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نورې ټپیان کړي. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي د جاپانی ډاکټر ناکامورا په وژلو کې د لاس لرلو په تورې دوه کسان نیولي او همدارنګ د دې پیښې د څېړنې په هدف له مرکز څخه یو هیئت جلال آباد ته ورغلی. د ننګرهار والي نن د امنیه قمندانۍ په انګړ کې خبریالانو ته ویل د ډاکټر ناکامورا د وژنې د عاملونو د موندلو په هدف د ولایتي ادارې په رهبرۍ ګډو امنیتي ځواکونو هلې ځلې ګړندۍ کړي او له مرکز څخه هم تخنیکی ټیمونه د دوی مرستې ته ورغلي. جاپانی ډاکټر ناکامورا چې لوګدو کلون رئیس په ختیځ کې د اوبو لګولو، کرنې او روغتیا پر یو شمیر پروژو کې په کار کولو بوختو، تیره چهار شنبه په ننګرهار کې ناڅرګند کسانو له خپلو 15 افغان ساتونکو سره وواشه. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب مرکچیانو ترمنځ د سولې وی هوکړې ته د رسیدو لپاره نن د درېیمې ورځې لپاره خبرو اترو دوام درلود. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره پر هغه څه بحث کوي چې د خلیلزاد مطبوعاتي دفتر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول او بالاخره یې اوربند ته رسیدل بللي. په نننیو خبرو کې تر اوسه د کوم پرمختګ رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي په هرات کې 2500 نمرې مځکه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، راستنیدونکو او په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د قرباني شوو کسانو کورنیو ته ویشل کیږي. ښاغلی بلخی نن هرات ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې ویل دا استوګنې د کورونو د جوړولو لپاره به دا نمرې د زندجان ولسوالۍ په سعادت خارګوټ کې وویشل شي او د ویش لړۍ به یې شپږ میاشتې دوام وکړي. په هرات کې یوازې داخلي بې ځایه شوي تر 150,000 زیاتې کورنۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست سره ثبت دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستې قمندان وشل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون ورځ ملي 15 نفره عسکر چې هغه شپږم کنډک مربوط وو او څو خپل کنډک له غزنی نه په لارې وو، قنداغې په مورته وایي د قرباغ مرز طالبانو کته کړي دي او درې سره 500 شهیدان کړي دي.
مولوی ول دا کسان په جګړه کې نه دی وژل شوی بلکې له موټر وخته شوی او وژل شوی. بل ورته بیا د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلون کې د دغه سرتیر رشمیر نه تنخي وای ملي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلې. د هلمند د والی ویاند وای نادلی ولسوالۍ کې اردو یو پوزي مرکز ته نږدې چاودنه کې 15 سرتیری وشل شوی. عمر سواکنه نزادای رادیو ته ویل پیښنن د یو لس بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې ده او 15 تنه په کې ټپیان شوي هم دي. هغه ویل دا چې پیښه د ولسی خلکو کورونو ته نږدې شوې او په کې د ولسی مرګ ژوبل احتمال هم شته. تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه وخت لوم یاد شي د ازادي رادیو ته ویلو په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیری وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی او حکومتي لوري ته د درنې مرګ ژوبل د اړولو ادعا کړې ده. تاسو لا ساده رادیو نه خبرونه اوري. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو په ختی ساحل کې یو د ورشندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نه درک هم دي. وایټ آیلند چې دا ورشندون کې پکې راپورته شوی درویش کسان پکې ژغورل شوي هم دي. دا چارواکو په وینا د ورشندون کې د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا سل تنه موجود وو. پولیس وای سیمه کې د الوتنو لپاره ممنوع زون رامنځته کړي او لک تر لګه د یو ټپی روغتي وضعیت خراب بللې. د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آرډریان نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې طبي پیښې پر مهال په ټاپو کې یو شمیر سیلانیان موجود و چې نیوزیلندیان او بهرنیان پکې وو. نوموړي ویلي پولیس د قربانیانو سره د مرستې او ژغورنې لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه په راکټونو لګیدلې چې پکې یو شمیر امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان میشتي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي چې شپږ عراقي سرتیري په دغه راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. او د ډوپنګ ضد نړیوالې اداري اجرایه کمیټې پر روسیا د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینې په معلوماتو کې د روسیې لخوا لاسوهنه بلل شوې ده. دا خبرونه
لازادې رادیو مخامنې خبرې مجله او ریقدر منوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه پت سراوانه دا اوټینګاری وکړ چې په دې مبارزه کې ټول باید خپلې هڅې چټکې کړي.
I believe that state has been slow, fragmented.
اقدامات که ما در این عرصه داشتیم در عرصه مبارزه با
د ولسمشر دوهم راستیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت کوټلی ګامونه اخیستي خو په دولتي ادارو کې لا هم فساد شته. له خیالي ښوونځیو او سرتیرو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له معترضه او کاندیدانو سره له پرونۍ غونډې تر وتلو وروسته نورې خبرې نشي کېدای.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی او په دې برنور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او ګفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. دغه اخیرنی چانس چې فراهم شو د دوی لپاره
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جاپان صدر اعظم وایي د ایران او امریکا ترمنځ پروانه لانجه کې د منځګړتوب هڅه کوي. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا زړه یا د استانبول د پروسې په کانفرنس کې د وینا پر مهال انتقاد وکړ چې له تروریزم سره روانه مبارزه پت ساده. هغه ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ټول خپلې هڅې چټکې کړي. د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیول او پر طالبانو د اوربند ټینګار د ولسمشر د خبرو بل مهمه برخه وه. صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو چارواکو اتمه غونډه نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرانیسته. د افغانستان جمهور رئیس د غونډې لومړی ویناوالو. د هغه وینا په څو مهمو مسایلو له هغې ډلې له تروریزم سره پر مبارزې، افغان سولې ته د رسیدو په لارو چارو، له مخدره موادو او جرمي شبکو سره پر مبارزې او د افغانستان د حکومت په لاسته راوړنو متمرکزه وه. افغان جمهور رئیس انتخاب وکړ چې له تروریزم سره مبارزه په څه روانه ده. د هغه خبرې د افغانستان ملي ټلویزیون خبرولې او ژباړلې.
I believe that
باور دارم که
state has been slow, fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در عرصه مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشت بسیار کوتاه، گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با هم دیگر کار کنیم، به صورت خلاقانه و ابتکاری کار کنیم تا بتوانیم که در اسامی عرصه ها برای همکاری بین المللی و اتصال منطقوی به خاطر مبارزه با این تهدید مشترک استفاده کنیم. ما
همچنان افغان سولې په برخه کې هغه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له خوا شویو هڅو ته اشاره وکړه. هغه همداراز د راتلونکو پلانونو په اړه باندې هم خبرې وکړې. ولسمشر وویل د طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز کړی و او لازمه ده چې طالبان له دوی سره چې اصلي لوری دی خبرې وکړي او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس ټینګار وکړ چې طالبان باید اوربند وکړي. د ترکیه جمهور رئیس اشرف د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري وکړه. هغه لومړی ټولو ګډونوالو ته خراغلاست وای او ویل چې د سیمې د ستونزو د حل لپاره د آسیا زړه استانبول پروسه ډیره مثمره تمام شوه. هغه ویل افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او لازم ده چې نړیواله ټولنه ورسره مالی او هر اړخیزه مرستې وکړي. هغه ویل ټول مسولیت لري چې له افغان حکومت سره سولې او ثبات ته رسیدو په برخه کې لازمه همکاري وکړي. د استانبول پروسه په 2019 کال کې د افغانستان د ټول او ثبات او ټولنیز اقتصادي سوکالی په هدف د همکاریو په خاطر جوړه شوې. په دې پروسه کې چې افغانستان دایمي غړی او ریاست په غاړه لري، پاکستان، ایران، هند، د منځنۍ آسیا هیوادونه، سعودي عربستان، روسیا، چین او ترکیه او ځینې نور هیوادونه چې جمعي شمیر 400 تر رسیدي بشپړ غړیتوب لري، ولس نور هیوادونه امریکا، برېټانیا، اروپای ټولنه او ګڼ نور دولتونه د دغه پروسې ملاتړ غړي دي. نور نړیوال سازمانونه هم د دې پروسې په ملاتړ هر وار په ناستو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 9 نیټه د اداري فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ. د افغان ولسمشر دوهم رستیال نن وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یو سیستم په جوړولو کې د هڅې ناکامې وي. سرور دانش په کابل کې د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې وویل چې په دې برخه کې یو شمیر ګامونه پورته شول خو کافي نه و.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې تر ډیره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیوکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش د غناسې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لسرسي قانون تصویب، له اداري فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسؤلینو د شتمنیو ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو او ګڼ شمېر نورو کارونو ترسره کېدل د حکومت لاسته راوړنې وبللې. خو دی وایي له د ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام، اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او په لمنځوړلو کې پاتې راغلي.
د وای د دې ټولو کارونو سربېره به توه يم چې موږ له فساد سره د مبارزې لپاره د بنسټ جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره لدی چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د وی خپلواکي دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوی.
خغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لاره د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د سربنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور د کمولو او د نسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی. د خغلی افضلی په وینا کې څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده چې د دې پدیدې د لمنځوړلو په هدف یو خپلواکه اداره رامنځته شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید د نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي، خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی تدمی چې یم متوای چې فساد د افغانانو په ورځني ژوند اغیز کړي او په دولتي ادارو یې د دوی باور کم کړي. خغلی یم متو رسنوي ته په استولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو پر تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. افغانستان په داسال کې له فساد سره د نړیوالو ورځې څخه انمنځنه کوي چې د روڼتیا د نړیوال بنسټ د راپور پر بنسټ افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 15 فسیدو هیوادونو شمیرل شوی چې له شمالي کوریا وروسته د آسیایي هیوادونو لومړنی فسید هیواد بلل کیږي. احسان اریان، ازادي رادیو، کابل.
د سمنګان ولایت د حج او اوقاف د ریاست په تشکیل کې د خیالي مولا امامانو د شتوالی موضوع په اړه راپورونو یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې د داسې اسناد او شکایتونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د دغه ولایت د حج او اوقاف د ریاست په څلورم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان ښیي او وایي چې تنخواه د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا ادعا نه تاییدوي. د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزي حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې یې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونه توانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولی ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادې راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضري او غیر حاضري حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقي په خبره چې تر دمه جوته شوې چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکي غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نن یو موټر بم چاودنه وشوه. په دې پیښه کې لومړی چارواکو د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو اوس چارواکو تایید کړی ده چې په دې پیښه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر لوړ شوی دی. الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب،
بله تکر صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویل د دې پیښې د پیل نه چې سوې ده، بیا تر دې دمه بیلابیل ارکام وړاندې سول. د هلمند والی وایند عمر ځواک بیخي په لومړي سر کې ویل چې دوه نفر ټپیان شوي د ملي اردو، وروسته یې دوه نفر وژل شوي تایید کړل. موږ وروسته د 215 میوان کل اردو ته خبر پانه ترلاسه کړ چې په دې پیښه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. خو په دې وروستیو کې د ملي دفاع وزارت څخه یو اعلامیه خپره شول چې په هغه کې د 500 د ملي اردو د 500 د وژل کېدو او د دریو نور د ټپي کېدو خبر ورکول شوی. طالبانو په دې چاودنه باندې د ګڼو سرتیرو چې هغه کمانډوي او د ملي امنیت خاص ځواکونه چې په څنګوریانو مشهور دي، د دوی د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کاري سوپ یو اعلامیه رسمي تاسو ولې ولیدل چې 250 تنه وجلی دی. اما عمر ځواک جمع 250 میوند کل اردو مطبوعاتي دفتر او خپل د دفاع وزارت دا خبرم په کلک رد کړی ده او دومره ستر تلفات نه دي تایید کړي. په عین حال کې موږ د سیمې څخه خلکو خبرونه راکړل چې دا زورور چاودنه وه او دا چې دا پوستي اهالي او کلیوالو سیمو ته نږدې دي، نو د ملکي کسانو ځینې کورونه هم نړېدلي دي. اما د ملکي تلفاتو په اړه دقیق مستردي ویل شوي چې مرګ ژوبله اوښتی ده که نه، خو هغوی ته مالي خسارات رسېدلي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې د هلمند ولایت په نادلی ولسوالۍ کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور نو وخت نه لري چې له معترضو انتخاباتي ډلو سره خبرې اترې وکړي. د دې کمیسیون له قوله دا وروستی چانس و چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا پرون هغوی له دې غونډې نه ووتل، نو دوی ویلې چې له دې وروسته به دوی خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلو کارونو ته په همدې ډول دوام ورکړي، نو د مسؤلیت د بحران مسؤلیت به یې پر غاړه وي. امید زهیرمل راپور راکوي.
د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو له استازو پر ټاکنو د څار بنسټونو، ګوندونو او مدني ټولنو سره له ناستې یوه ورځ وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کار له معترضو ډلو سره مذاکره نه بلکې د قانون له مخې پرېکړه ده. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې وروسته د مذاکراتو لپاره وخت نه لري.
کمیسیون یو مذاکره کننده نهاد نه دی، په دې بر نور تر ډیره بریده پوری د مذاکرات او گفتگو د لپاره کمیسیون سره وخت نشته. د اخیرنۍ چانس چې فراهم شو د دوی لپاره او بدبختانه چې دوی د جلسه تر کړل فکر نه کوي چې بل داسې چانس دی. کمیسیون
خود صوبات او هم پالنې ټاکنې زړه چې پرونی له کمیسیون سره جوړ شوی ناست تر کړی وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړاندې خپل پریکړې کړي او نه غواړي چې قانوني مسیر ته راوګرځي. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي د دوشنبه پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل دوی لا هم هیله لري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
کمیسیون انتخابات هنوز هم
د وای د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوس هم فرصت لري، شاید زیات وخت تیر شوی وي، مګر بیا هم که وخت پات شي باید قانون تر وګرځي. هغه څه چې خکیل لوري او د افغانستان خلک قانې کوي او هغه څه چې کولای شي د افغانستان راتلونکی تضمین کړي قانون دی. قانون ته درناوی او د قانون منل موږ هم دا غواړو. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداري ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي په افغانستان کې د کړکیچ، سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به تر غاړه وي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي ټولې کړنې د قانون او طرزالعملونو پر بنسټ مخته وړي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي له اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لار د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
نو مقابل لوري باید د تماده شي چې کمیسیون لومړنی پایلوان کوي او دوی دغه موضوعات له شکایت کمیسیون سره تعقیب نو اضافه نه زنه فکر کوم چې کوم حل لار نه لرو که دا پروسه نور هم ځنډیږي. په ډول ډولونو په دې کې نوې ننګونې، نوې خنډونه، حتی د اعتبار د مشروعیت موضوع هم رامطرح کېدای شي.
د یکشنبې په ورځ د معترضو ډلو په ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون عمومي ناستې ته هیله مندي دا وه چې کېدای شي د روان کړکیچ حل لارې پای وي، خو ښکاري چې لا هم ښکېل لوري په یوه او بل د باور جوړونې په برخه کې پاتې راغلي. دا په داسې حال کې ده چې په اوو ولایتونو کې لا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون درایو بیا شمېرنه او څېړنه نه ده پیل کړې او تر خوا یې بیا معترضو ډلو ګواښ کړی چې دوی د کمیسیون د کارونو پر دوام له نورو مشروع لارو هم ګټه پورته کولی شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو، خو له هغه مخکې د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزې او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورند کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي امنیت د اغزن سیم په لارو کې د ماینونو په فرشولو او د ولسونو په جدا کولو نه ټینګیږي. روحلا انوری له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کونړ اوسیدونکي وایي په خواهی په اسانه د ډیورند کرښې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړي ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورند په فرضي کرښه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستې له دوی یې هر څه پاتې کړي دي. قاري عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کلونه وشول چې لارې بندې نواپاس او د غاښې لارې بنده ده او ورته هغه طرفونه چې کوم دي ټول بندي، نو موږ هغه قام یو غم د یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېر ستونزې او تکلیفونه دادی چې هغه الته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزم په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته، دغه پاس او نو پاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاص شي، اخوا او دی خوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ را تګ لري. موږ هله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاص کړي.
دوی وای په خوا به د ناو پاس غاخي کندو بنشي او د کلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ را تګ او سوداګری کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړي پرتې دي. خلک وای د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ وسیدونکې مولوی خانزي بوای د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو لامل یې د کونړ وسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري لمنځه تللې ده.
دا تاریخی لارې دي، زمنګ مشران و په دې لارو باندې تجارت کو، کاروبار کو، کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دغه لارې د کاروبار د پاره، د تګ را تګ د پاره په هر شکل باندې تړل شوې دي. اته پیسه د ولس د غریبۍ د خوارې د لاس لري دي، سیمه نه بار دي، د ملک په نورو خرونو کې خوارې مزدوري کوي، چې دغه تجارتی لارې چې دا دي کولاو کړې شي، باغی ته د پاسپورت نه هم استثنا ورکړې شي د تګ را تګ د پاره.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل دوی نه غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي، او اوس یې بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لارې پرانیزي، هغوی دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه نه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم د دواړو لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جاپان صدر اعظم وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ پر روانه لانجه کې د منځګړتوب پلان لري. شینزو ابی نن وویل د ایران ولسمشر ته یې بلنه ورکړې چې د هیواد ته راشي او په دې اړه خبرې اترې ورسره وکړي. جاپان چې د امریکا نږدې متحد دی له ایران سره هم له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابی وایي هیواد د ایران د ولسمشر حسن روحاني کتنې ته تیاری نیسي، ځکه غواړي چې د هغې اټومي لانجې په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ راولاړه شوې ده. ایبي چې په توکیو کې په یوه خبري کانفرانس کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې دا هیواد همداشان غواړي چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي. له جاپان د ایران د ولسمشر حسن روحاني پر کتنې خبرې روانې دي. نړیواله ټولنه له جاپان چې له متحدو ایالاتونو سره شراکت لري او په عین حال کې هم له ایران سره له اوږدې مودې راهیسې ښه اړیکې لري، تمه کوي چې وضعیت ته رسیدګي وکړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جاپان چې د تیلو په برخه کې په سلو کې اتیا د ایران په تیلو متکی دی، د دې هیواد صدر اعظم په تیره جون میاشت کې هم ایران ته تللی و چې ایران او متحده ایالات دواړه دې ته وهڅوي چې د کړکیچ د کمولو لپاره په خپلو خبری وکړي، خو د وهڅو نتیجه ورنکړه. د جاپان صدر اعظم شینزو ابی که څه هم جاپان ته د ولسمشر حسن روحاني د ورتلو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د دې هیواد رسنیو ویلي چې دغه سفر ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. له مالیزیا څخه د روحاني د پلان شوې کتنې مخکې یا وروسته ټاکل شوی چې ښاغلی روحاني د اسلامي هیوادونو د کانفرنس په سرمشیزه کې چې مالیزیا به یې کوربنه وي ګډون وکړي. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په مئی میاشت کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون ووت او له هغې راهیسې پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. د واشنگتن بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صنعت ډیر اغیزمن کړی دی. دغه بندیزونه ایران نه پرېږدي چې پر بهرنیانو اومه تیلو پلوري، هغه چې د هیواد د عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. دغو بندیزونو ته په پام سره تهران هم په تدریجي ډول له هغو ژمنو په شا شوی چې په شوی اټومي تړون کې کړی دی. د جاپان صدر اعظم زیاته کړه جاپان به تر خپل وسې هڅه وکړي چې د دوامدار خبرو له لارې په منځني ختیځ کې کړکیچ کم او وضعیت ثبات عمومي. ښاغلی ایبي وویل د دې ترڅنګ چې جاپان به د هیواد د تیلو لیک دولو د کښتیو امنیت تامینوي، د انرژي خوندي کولو ته په پام دا د جاپان دنده ده چې په سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجله پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل خبری مجله پاتې ده چې دا خبری مجله زرغونه منګه.